السلام علیکم او ستړی مشه د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې درته زملي حمیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د امریکا د ولسمشر خطاب، په بنو کې د افغان کډوالو د گرفتاری، په پېښور کې د پولیسو د عملیاتو، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پښتنو د زورول کېدو، د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته د سفر ترڅنګ به هفتهوار پروګرامونه د نړۍ رنګونه او میډیا او ځوانان واوري. خول د دې سات تازه خبرونه له انیسا اجمل ناوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر وایي کانګرس د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف د سواک د استعمال منظوري ورکړي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي زده کوونکو نن پټان کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته احتجاجي ناسته کړې ده. او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په تیرو دریو اونو کې یو زر نوي پیښې ثبت شوې دي. او واست خبرونه تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي کانګرس دی د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د سواک د استعمال منصوري ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیګا د کانګرس غونډې ته په وینا کې په پراخو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام، د اوکراین او د کمپیوټري نړۍ یا سایبر ورلد د امنیت د ساتلو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اوباما زیاته کړه کانګرس دی د اسلامي دولت پر ضد د سواک د استعمالولو د اجازې په ورکولو نړۍ ته وښایي چې دوی د ترهګرۍ پر ضد ژمن دي.
We stand united with people around the world who've been targeted by terrorists, from a school in Pakistan to the streets of Paris.
موږ په ګرده نړۍ کې د هغو خلکو سره ولاړ یو چې د ترهګرو لخوا په نښه شوي، د پاکستان د سکول نه نیولې د پاریس تر کوڅو پورې. زه په کانګرس غږ کوم چې د اسلامي دولت پر ضد د ځواک د استعمال په اجازې ورکولو سره دې نړۍ ته ښکاره کړي چې موږ په دې لاره کې یو یو.
ولسمشر باراک اوباما د خپلو خبرو په پیل کې په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت د ختمېدو یادونه هم وکړه. ویل په افغانستان کې افغان ځواکونه په نړیواله کچه روزل شوي او غي په پوره ځواک د وسلوالو پر ضد جنگي دي شي. د بنو پولیس وایي چې د صوبایي حکومت په حکم یې د افغان کډوالو نیول پیل کړی دي. د بنو ښار د تانې مشر ګل حمید مروه تیر ورځ مشال لیډیو ته په دې اړه ویل
دا د صوبایي حکومت په هدایت باندې د افغان مهاجرین خلاف کریک ډاون او هغه مهاجرین چې دوسره قسم هغه نسته بلکې پاکستانی شناختی کارډ د بوګس جوړ کړی دي او دا د سیټي په مختلف سیډو چې موږ ونیولل دا به موږ عدالت ته پیش کوو او د خلاف په باقاعده قانوني کاروایی کوو. د دې اکثر داسې ډیر خلک دي چې په کریمینل دي او جرایم شي ملوث دي.
دا په داسې حال کې ده چې په بنو کې د غنیول شوو ځنو افغان کډوالو مشال لیډیو ته نن ویلي دي چې د رجسټریشن کارډونو ورسره موجود وو خو بیا هم پولیسو نیولي دي. په سوابه کې د لټون د عملیاتو پر مهال یو تن وژل شوی دی. د سوابه د پولیسو مشر ډی پی او سجاد خان مشال لیډیو ته نن ویلي دي چې د ګدون په ملک آباد سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال د وسلوالو او پولیس ترمنځ ډزو کې یو وسلوال مړ او دوه نور نیول شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د لټون د عملیاتو دا لړۍ پس لاغې پیل شوي چې په آرمی پبلک سکول پاکستاني طالبانو برید وکړ. دغسې نن د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د پنجاب لور سکولونه د آرمی پبلک سکول د بجل شو ماشومانو په نمونه د کولو اعلان کړی دی. د پیښور آرمی پبلک سکول په پیښه کې بجل شو ماشومانو کې د سلورو ماشومانو تعلق د پنجاب صوبې خوشاب، ننکانه صاحب، سیالکوټ او ګوجراوال ضلعو سره و چې په نمونه د سکولونه هم په یادو ضلعو کې شوي دي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي زده کوونکو نن پټان کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته احتجاجي ناسته کړې ده. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي زده کوونکي جمال محسود نن مشال لیډیو ته ویل چې د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په نورو تعلیمي ادارو کې زده کړې ترلاسه کوي او د تیرو اووه کالونو راهیسې د پوځي عملیاتو له وجې په نورو سیمو کې ژوند تېروي خو ورسره د حکومت لخوا هیڅ مرستې نه دي شوې. بلخوا د سیمې د قومي اسمبلې غړي مولانا جمال الدین محسود د مشال ریډیو ته ویل چې محسود سره د حکومت رویه سمانه ده او په دې لړ کې به له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د پاکستان پوځ وایي چې د پوځ د جنوبي کمانډ مشر نن د افغانستان دوره کوي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د جنوبي کمانډ مشر لیفټیننټ جنرال ناصر خان به نن له خپل افغان سیال سره وویني او د دې دورې مقصد د دواړو لورو ترمنځ تعلقات ښه کول دي. د بشری حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ ویلي دی په افغانستان کې د حکومت او د امنیتي ځواکونو لخوا د هوا د خبريالانو پر ضد تشدد او غواخونه زیات شوې دي. د یادې ادارې لخوا نن پخپور شوې تازه ریپورت کې ویل شوې دي چې داسې بریدونه د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د میډیا د آزادې په لړ کې لاسته راوړنې لګواخونه سره مخامخ وي. دا تسل ویښتو پاڼو په دې ریپورت کې په خبريالانو بریدونه د بې ځایه تنګولو او د افغان حکومت لخوا د ذمہوارانو خلاف قانوني کارروایي کې پاتې راتللو په اړه خبرې شوې دي. ټاکل شوی ده د جرمني، فرانس، روس او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران باندې د اوکراین د حالاتو په اړه خبرې وکړي. په برلین کې کیدونکې دا غونډه لاغی وروسته کیږي چې د اوکراین پوست ویلي ځواکونه یې د اوکراین په شمال لویدیځ ښار لوهانسکي د روس د پوست لخوا په دوو پوستو تر برید لاندې راغلي. همداراز د پوست یو بیان ویلي چې دوه پوځي دستو چې په هر یو کې 1400 سړي وو له روس څخه اوکراین ته ننوتلي دي، خو د روس د دفاع وزارت دغه ادعاوي په پوره توګه بې معنی بللي دي. د غونډې د اعلانولو پر مهال د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویل په جګړه کې زیاتوالی د حالاتو د ګډوډۍ سبب شوی دی. وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغي په وړاندې مبارزه کې په دې وروستیو کې له پرمختګونو سره سره په تیرو دریو اونو کې نږدې 1090 پیښې ثبت شوې دي. اسماعیل اولد شیخ احمد چې د ملګرو ملتونو د ایبولا په وړاندې د بیړنیو چارو مشر ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته پرون په خپله وینا کې ویل چې ایبولا تر اوسه نړۍ ته یو ګواښ دی. د خبرینو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته تکلیزه وینا پر مهال د هیواد د اقتصاد تر څنګ په یو شمېر نورو موضوعګانو خبرې کړې دي. یو کارپو وایي
دغه یو څو پیغامونه خو ډېر کلیر دي. دا واضح کړل چې موږ خپل فوجیان براه راست په جنگي محاذ ته په عراق یا سیریا ته نه لیږي.
د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې پولیسو یو شمیر پښتانه نیولې دي. یو ځای پښتون وای
پولیس والا لکه څنګهول کوي لکه پاکستانیان لکه دا افغانان یو ځای نیچه او پانی دی وړي.
د جنوبي وزیرستان ځکهونکو د خپل غوښتنو په لړ کې پټانګ کې د پولیټیکل انتظامی دفتر مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړي. پونیس پروگرام د نړۍ رنگونه کې به د فلمی دنیا په حق لا معلومات واوري. پروگرام میډیا او ځوانان هم اوریدل مه هیروي. دا مشال ریډیو دا. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کانګرس ته د کلیزه وینا اورولو پر مهال ویل هیواد یې لشکرو راوتلی او پیاوړی دی. نوموړي ویل د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې نه پس لومړی وار دی چې امریکا د افغانستان لپاره خپل جنگي مشن ختم کړ او اوس هلته یوازې د 15,000 نه کم نړیوال ځواکونه پاتې دي. د باراک اوباما د سرګندونو په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کانګرس خړو ته خپل وینا ووروله. دا شپږمه موقعه وه چې اوباما د امریکا د ولسمشر په حیث د امریکا کانګرس ته خپل کلیزه وینا ووروله. اوباما په خپل څه کم یو ساعت وینا کې په پراخو موضوعاتو خبرې وکړې. په دغو خبرو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې، د ایران د لانجمن جوهري پروګرام، د یوکراین او د کمپیوټري نړۍ یا سایبر ورلډ د امنیت ساتلو په اړه خبرې شاملې وې. ولسمشر باراک اوباما د خپلو خبرو په پیل کې په افغانستان کې د امریکای د جنگي ماموریت د ختمېدو یادونه وکړه.
For the first time since 9/11 our combat mission in Afghanistan is over.
د سپتمبر د 11 نیټې د پیښو نه پس په اول ځل د افغانستان لپاره زموږ جنگي ماموریت پای ته رسیدلې. شپږ کاله وړاندې 130,000 امریکایي ځواکونه په افغانستان او عراق کې موظف وو. نن شمېره 15,000 نه کم ده. د امریکا ولسمشر ویل په افغانستان کې افغان ځواکونه په نړیواله کچه روزل شوي او هغوی په پوره ځواک د وسلوالو پر ضد جنګیږي. د امریکا د داخلي موضوعاتو په اړه د خبرو پر مهال اوباما په خپلو خبرو کې ویل، شپږ کاله وړاندې حالات له ډیرو زاویو نه ترنګلي وو، خو اوس امریکا په اقتصادي او نورو څانګو کې پیاوړې ده. اقتصاد یې ښه شوی دی، خلکو ته د روزګار مواقع په لاس ورغلي او میډل کلاس یا منځنۍ طبقه د پخوانه په ښه حالت کې ده. اوباما وویل د شخړو وخت تیر دی او اوس امریکا پیاوړې ده. نوموړي زیاته کړه، کانګرس ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د ځواک ته استعمالولو اجازه ورکړي.
We stand united with people around the world who've been targeted by terrorists, from a school in Pakistan to the streets of Paris.
موږ په ګرده نړۍ کې د هغو خلکو سره ولاړ یو چې د ترهګرو لخوا په نښه شوي، د پاکستان د سکول نه نیولې د پاریس تر کوڅو پورې. زه په کانګرس غږ کوم چې د اسلامي دولت پر ضد د ځواک د استعمال په اجازه ورکولو سره دی نړۍ ته ښکاره کړي چې موږ په دې لاره کې یو یو. نوموړي ویل، روسیا د یوکرین د شخړو له وجې د انزوا ښکار ده او د اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د ایران په اړه یې ویل، که څه هم دا ضمانت څوک نشي ورکولی چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ به دایمي تړون وشي، خو هڅې روانې دي او په داسې وخت کې که کانګرس د ایران پر ضد د نورو بندیزونو منظوري ورکړه نو دا به شخړه پیچلې کړي.
دا وو نجیب عامر. دا بارک اوباما د خطاب پړه زمونږ همکار مجید بابر د یو کارپو جانگیر خټک سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتل شوې دي چې د اوباما سرګندونو ته په کومه سترګه ګوري.
دا شپږم تقریر یو سټیټ آف دا یونین، او دا ما په خیال چې یو ډېر زیات ښه تقریر، طاقتور تقریر، زیات مرکوز په معیشت باندې، موجوده دور ټول کې لوی اهم یا یو نوی شی هم دی چې کوم موږ کتلې دی، یعنی د امریکې معیشت کې ډېر لوی بدلون را روان دی. د امریکې کې د بیروزګارۍ شرح چې کوم دی هغه په تقریبا 50% نه لږ ونته زیاته ده، چې کوم وروستو څو کلونو کې ټولو کې کمه ده.
خټک صاحب، د دینه مخکې ولسمشر دغه سې کلنی تقریرونه به مونږ اورېده، پغې کې به زیات تمرکز په پاکستان یا په افغانستان یا په هغه سیمو چرته چې به ترهګري زیات روانه وای، چرته به اسلامي وسلوال زیات پیاوړي، داغې د سرکوبې خبره به کوله. په دې تقریر کې ډېره زیاته برخه دغه خبرو ته نه ورکړل شوې، تاسو څه ګڼئ؟ دا
ګوري، خارجي امور باندې د امریکې دواړو ګوندونو ترمنځ لوی اختلاف نشته. خبره د عراق کې د آیسل خلاف جنگي او کا کیوبا سره تعلقات باندې، ټیک دا ریپبلیکن ګوند کې ډیر خلک داسې دي چې هغه په دواړو شیزونو باندې څه اختلافي موقف لري، خو په عمومي توګه دی کې څه لوی اختلاف نشته چې کوم باندې ډیر زیات زور واچول شي. یو خبره خو دا ده. دویم دا ده چې وروستو کار چې کوم دا انتقال شوی وي، په هغه کې ریپبلیکن ګوند ډیموکراټیک ګوند ته ماتې ورکړې ده. نو اوباما داخلي ایجنډا داسې ساتل غواړي چې د عام امریکني په ژوند کې یو لوی بدلون راشي. دې پیرا د دې چې کم زیات فوکس وو هغه په اقتصادي ایجنډا باندې وو، چې مقصد یې د عام امریکنۍ په ژوند کې تبدیلی راوست.
خټک صاحب، د اوباما د تقریر کې تاسو دا ګڼئ چې د هغه جنگي هغه تور د ځان نه لرې کولو یو هڅه، او د دغې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جنگ نه علاوه په نورو عواملو هم زور ورکړل شوی؟
دې کې یو څو پیغامونه خو ډېر کلیئر دي. ګوري، چې کوم قومونه یې ښه قومونه هغه خپلو غلطونه زده کړه کوي. چې کله اوباما اول ځل ټاکنو ته ودرېدلو نو هغه دا ویلی وو چې جنگ چې کوم دی هغه زمونږ نه خو طاقت کې اضافه کوي او نه زمونږ اثر کې اضافه کوي، بلکې د لپاره ډیپلوماسي سافټ پاور چې کوم دی هغه زیات طاقت پکړي. نن بیا هغه دا وویل چې مونږ که عراق وي او که نور هیوادونه، مونږ خپل فوجان هلته لیږل نه غواړو. البته دا کانګرس ته ضرور غوښتنه وکړله چې د آی ایس ایل دپاره، یعنی هغې ته ماتې ورکولو دپاره، دا اجازه دې ورکړل شي چې دوی خلاف دې فوجي کاروایی وشي. خو دا یې واضح کړله چې مونږ به خپل فوجیان براه راست په جنګي محاذ ته په عراق یا سیریا ته نه لیږي. لہذا دا خبره درسته ده چې امریکې پالیسۍ کې ډېر لوی بدلون راغلی دی، او هغه نن هم اوباما دې خبرې واضح طور باندې بار بار اظهار وکړلو.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د بنو پولیسو بیا لسګونه هغه افغان کډوال نیولي چې په لارو کوڅو او بازارونو کې ورځ مزدوري او خواري کوي او له دې لارې ځان او کورنۍ ته یو ډوډۍ پیدا کوي. دغو کډوالو مشال ریډیو ته ویلي چې د قانوني اسنادو د درلودلو باوجود د پولیسو لخوا نیول شوي دي، خو د پولیسو یو ځایي مشر بیا وایي د صوبایي حکومت د پریکړې پر اساس یې دغه افغان کډوال بندیان کړي دي. لبنونه عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د پولیسو پتانو کې بند د کډوالو مشال ریډیو ته وي چې دوی د دکانونو او لارو نه رانیولې شوي او کاروبار یې په ځای پاتې شوی.
ظلمتي نامه مې دلته کالین ګرځاوه یار په روډ باندې کالین ګرځاوه یې نیولو کارټون هم ستاره سره نیولې کارټون هم ستاره سره خپل کارټونه
ما ناصر بس هلته بازار کې کالین ګرځاوه یې نیولو کارټونه مټونه مونږ کار کړو چې مې مارشه پکې پراده نو شیر خیرآباد مسافر خانجی
دا خار پتانو کې بن افغان کډوال وای چې دوی خپل افغان کارډونه لري چې ورسره موجود دي او پتانو کې ورنا جمع شوی دي خو بیا هم پتانو کې بن ساتلی شوی
زلو جمر د دوه مند دلته په بانو کې وسوي وو د افغان سټیزن کارډونه مکمل راځه 2015 قریب راځه پر سوله پر مکمل راځه شته د شې شوی یو چې دغه سټیټ د سچورو هم په دوکانو کې ناسو ځل ځګه وو د خپل کاروبار
افغان سټیزن کارډونه لرو 2015 دسمبر میاشتې پورې مجاز لرو کپڑا خرڅور را جانځي به غلي کې دوکان خلاص پاتې سوړل پولیس راغې موږ یې را چکړو افغان سټیزن کارډونه را سره شته وارم نه ورته داخلم نه ورته جمع کړیم دي اوس دغه د حوالات کې باندې پوښې
په دې اړه د بنو سیټي تانې پولیسو مشر ګل حمید مروت وایي چې د افغان کډوالو پر ضد دوی د لټون عملیات د صوبایي حکومت په امر پیل کړي او تر هغه به دوام لري تر څو چې ټول افغان کډوال کلیر کړي شوی نه وي.
د دې صوبایي حکومت په هدایت باندې د افغان مهاجرین خلاف کریک ډاون او هغه مهاجرین چې دوسر چې قسم هغه نسته بلکې پاکستانی شناختی کارت د بوګس جوړ کړی دي او دا د سیټي په مختلف سیډو چې مونږ ولول دا بس موږ عدالت ته پیښ کوو او د خلاف په باقاعده قانوني کاروي کوو. د دې ش اکثر دا سي ډیر خلک دي چې په کریمینل دی او جرایم شي ملوث دي سو پورې موږ دا کلیر کړی نه وي تر هغه پورې به دا اپریشن جاری وي.
د یادونه دا چې پېښور آرمی سکول باندې وسلوال برید نه پس افغان کډوالو پر ضد د لټون عملیات پیل شوی چې تر اوسه پورې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په سلګونو کډوال نیولې شوی دي. افغان کډوال وایي پېښور آرمی سکول باندې وسلوال برید نه پس یې د غلطه ژوند مشکل شوی دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
دې له سخت راوړي کیره هر څه کې
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې چې چابه د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ویډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې ځای پولیسو یو شمیر پښتانه نیولې دي او ورته ویلې دي چې له دې ځایه دی وځي. په دې کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان سره تعلق لرونکي پښتانه شامل دي. دغو پښتنو له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او خپلې ستونزې بیان کړې دي. په دې اکله په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سیراج سهیر رپورټ لري.
د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې پولیسو د نهې په ورځ یو شمیر د افغانستان او خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي پښتانه نیولې دي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې کارکوونکي خواریکښو او دکاندارانو وویل چې دوی دلته خپل خواري مزدوري کوي خو له تېرې ورځې راهسې ورته د دې ځای پولیسو او رینجرو نوټس ورکړی چې له دې سیمو دي ووځي. په دې اړه د کرک سره تعلق لرونکي ظاهر شاه خټک مشال ریډیو ته وویل
په ډوډیال آزاد کشمیر کې موجود عدالت پرون 150 پورې کسان نیولی وو هغه کې اکثریت د پاکستانیانو وو پښتنو. اصل خبره خو د افغانستان د خلکو دا خو لکه چې کوم د مردان یا پېښور یا کارک یا کوهاټ یا د بجوړ ایجنسۍ دا خلک دي نو هغو ته ډېر تکلیف پکې جوړ شوی دی ځکه چې ارګیسا مزدورکار خلک دي. موقف خو دا دا و چې یاره دلته نه به د افغانیان چې دي د کوم چې غیر قانوني دي دا به دې ځای نه ځي نو هغې په حق کې دا خلک هم وو. هغې ریزلټ الټ روان دی هغه کې پاکستانیان چې دي هغه ډېر خرابېږي هغو ته خلک نوټس
محمد زمان مشال ریڈیو تا اوی
پولیس والا تنگول
دکاندار نیک محمد مشال ریڈیو تا اوی چی دد دری ملگری نیولی دی اولا حوی شرحاتی گاڑونا هم اغستلې دي.
پاکستان نه تعلق لرو او موږ ته کشمیر کې دکانداری کوو 20 سالونه مقتدانو سختي وی دادي سیارې او راځي موږ ته نوټس را کوي او د پښتنو ډېر بد نامو باندې اخلي. موږ د حکومت نه دا درخواست کوو پرویز خټک صاحب نه او تحریک انصاف له سربرانه چې موږ د پښتنو د پښتنه وي چې تفوس یې وکړي. دلته پرون دا رینجرې پسې راسمې تقریبا پښتانه که هغه افغاني وو که پاکستاني وو د هېچا تمیز یې نه کوه، ټول یې اوچت کړي دي او د خلکو تر مخې بې عزتي وکړه د پښتنو.
کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د حکومتي ډلې پاکستان تحریک انصاف د مردان نه د قومي اسمبلی غړي علي محمد خان نو پښتن، نو هغه وی چې دی به دا مسله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره هم او د وفاقي حکومت سره هم راپورته کوي. نوموړي وی
زما خپل خیال دا وی چې دوی له حکومتي وسله داسې طریقې کار په کار دی چې په دې جنگ کې د نورو په ځای راغل نه په کار کنه. نو یو سړی دی پاکستاني دی، شناختي کارډ سره دی، د مردان دی، د چرته دی، د سواد دی او د نوخار دی او تللی دی په کشمیر کې پلو بجول سیر روټه غږي او هغه سره بیا دا ظلم کیږي.
همدارس کلچ مشال ریډیو په دې اړه د افغان کډوال لپاره د اقوام متحده د ادارې یونیسیر د ویاندی دنیا اسلم خان نو پختل نو هاغي وي
دا وخت په کشمیر کې تقریبا 15000 اته سو رجستره افغانان تا نکیری میرپور، کوټلی، مظفرآباد، باغ. نو یو یونیسیر آزاد کشمیر د حکومت سره په رابطه کې وی، د چیف سیکرټری سره په رابطه کې وی، د یو چیف د پولیس والا خاص طور سره چې کوم لاندې لیول والا پولیس او ټیبل یا سپایان وی هغه پرې دا انفارمیشن نه دی رسیدلې افغانان سره. دا پیور کارډي هغه د پاکستان د قانون تحت څوک زبردستی د پاکستان سره نه سي استالای.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د مظفرآباد د پولیسو سره رابطه وکړه نو یو پولیس اهلکار د نوم نه خودلو او آواز نه ثبت کولو په شرط وی چې دوی پرون یو شمېر غیر قانونه افغان کډوال نیولي او ځینې نور پښتانه یې هم نیولي دي چې لپلټن وروستو به پرېښودل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څوکشته کرشته چې زمونږ د پښتنو ټپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشومه مې غوې کې ما دې کنده ته پورې ځان داسې ځنګول ما د ماشومه بچو بچا په ډیره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو و سی مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کاری کې اول د ترته ای دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. لا پاکستان د پوز مطبوعاتو څنګه د پاکستان د پوز یو لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته د سفر خبر ورکوي. ایس پی آر وای چې په بلوچستان کې پوزي کمانډر لیوټیننت جنرال ناصر خان جنجوا د افغانستان په سفر دی چې هغه ته به خپل هم منصب سره په ملاقات کې پر سیمه ایز امنیت او نورو مسوګانو خبرې کوي. په لدې مخکې هم د پیښور کور کمانډر افغانستان ته سفر کړو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان تفصیل وړاندې کوي.
آی ایس پی آر خبر پانه زیاتوي چې لیفټیننټ جنرال ناصر خان جنجوبه په دې دوره کې خپل هم منصب سره ملاقات کوي. د پوز مطبوعاتو د سانګې په وینا د دې دورو مقصد دوړ ملکونو پوزونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول دي. یاد دی وی د روانه میاشتې په 19 تاریخ د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن هم د افغانستان دوره کړې و چرته چې نوموړي خپل افغان هم منصب سره ملاقاتونه کړي وو. د آی ایس پی آر خبر پانه وایي چې په دې موقع د افغانستان د سرحدي پوز او د ایساف اعلی چارواکي هم موجود وو او په دې ملاقات کې د سرحدي سلامتۍ په معاملو خبرې اترې شوې وي. د آی ایس پی آر مطابق په دې ملاقات کې اعلی چارواکو ترمنځ په طریقو او ذرایعو هم خبرې شوې وي چې په موجوده پولې د تعاون میکانیزم نور هم ښه کړی شي. د دواړو ملکونو ترمنځ پوځي چارواکو د اروپا اړه د افغانستان د امور ماهر او خبریال رحم الله یوسف زی وایي چې د دواړو ملکونو اعلی سیاسي او پوځي مشرانو د دورو په موقع دا خبره شوې وه چې د دواړو ملکونو پوځونو ترمنځ ملاقاتونه شروع شي. د اوویل د دې دورو نه ښکاري چې دواړو ملکونو یو بل سره تعاون کولو لپاره د کې نصیحت چمتو دي. د نوموړي په وینا چې د افغانستان او پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ترمنځ ملاقاتونه وشو او ځایي کمانډرانو ترمنځ د ملاقاتونو سلسله شروع شوه کوم چې یو ښه بدلون دی.
کوم ځایي کمانډانان دي لکه پیښور کور کمانډر چې دی نو هغه هم لاړو او هغه ملاقاتونه وکړو چې کوم په مشرقي افغانستان کې د افغانستان د فوج مشران دي. اوس د لیفټیننټ جنرال ناصر خان جنجوا چې هغه د بلوچستان کور کمانډر دی نو هغه اوس کندهار او هلمند دغه ځای کې چې کوم ځایي دا کمانډانان دي د افغانستان د فوج دغه سره ملاقات کوي. زما په خیال باندې دوی غواړي چې یو بل سره اشتراک نور زیات کړي، یو بل سره د معلوماتو تبادله وکړي، او چې د چا څه ګیله شکوه وي، د چا څه شکایت وي، په هغې باندې خبرې وکړي او د هغې له تسلي ورکړي.
د دفاعي چارو کارپوه او پخواني بریګیډیر محمود شاه په نظر دواړو ملکونو ترمنځ دا ملاقاتونه تر هغرې خلاف جنګ کې ګټور ثابتېدای شي.
پاکستان هم چې ضرورت کې تاسو کتلي دي چې دا ټول خیرات پکې حقانی هم شامل دي او عادل ګلبازر هم شامل دي، نو هغې هم په دې خبره باندې اوس تنستې پوهېږي چې پاکستان د شدد خلاف جنګ کې ډېر مخلص دي او د افغانستان حکومت هم مخلص دي. زما په خیال چې دواړو ملکونو داسې ویلی شي د شدد خلاف چې دا کم جنګ دی ډېر په اسانه باندې دغه کولی شي، دې کې به ډېر اسانتیا پیدا شي.
یاد دي وي په دې ورستو کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف او پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ جنرال رضوان اختر هم د کابل سفر کړی وو. د دې ترڅنګ تیره میاشت د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی او د ایساف کمانډر د پاکستان دوره کړې وه او جنرال راحیل شریف سره ملاقاتونه کړي وو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا له جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي زده کوونکي چې د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په نورو تعلیمي ادارو کې زده کړې ترلاسه کوي، د خپل غوښتنو په لړ کې په ټانګ کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. زده کوونکي له حکومت ګیله مند دي چې د کلونو تیرېدو باوجود د دوی لپاره هیڅ نه دي شوي. دوی غوښتنه کوي چې د تعلیم په برخه کې د ورته سهولتونه ورکړل شي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود د زده کوونکو د غوښتنو په اړه معلومات راکوي.
د ډیر اسمل خانو په شاور یونیورسيانو په شمول د پښتونخوا او سلی وزیرستان په کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې پس دا کړه لګیا مسعود طالب علمانو د خپل حقوقو د غشتنه په غرض په ټانګ شه د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د دفتر په مخمخ احتجاجي کیمپ لګول آئے پلاتای پښوال لیدي. دا طالب علمون یای چې او کالونه تر شل خو د دوی ځخته چاه غوژ ونه نیو. په دغه اول سره دا طالب علمون کې شامل دوا کسان مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکا په دا رنگ وژغه دل پدغامو کې موجود د طریق مسعود تنظیم ستر سکتر کلیم الله ایشانگی د مسعود طالب علمانو د حسو حمایت په دارنګ وکا. د مسعود طالب علمانو دغه غږ مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او دغه ادارې د سفران قائمه کمیټۍ چیرمن مولانا جمال الدین مسعود ته ورسوه. هغه وویل چې مسعود طالب علمون په حق دی، زه هم د دوی سره یم.
حکومت را نا مناسب ظالمانہ جارے
خانه بنای صاحب مبنی دو همدارنگی چه سمرا سٹوڈنٹس دی غیتا متبادل دی تعلیم بانی باس نکاوی او دی دی متردیو زه انشرا تلا گورنر تلا ساوا زو یہاں پیرا کرا ملگر ہے وان فا دی مطالبا شنش
مسعود علی بیلمانو غورا وکڑا چه تر سمرا پر دی دوی غشتان منل شوی نوی دوی با پا اتجاج لگیا حتا چه دی پشتنخوا گورنر او دی پاکستان دی صدر دی منو پا مخمغ باها پا دگیران کی تجاجی کمپونا لگیوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د ماسپخین درنی مې بجې کې دن کې دي لن خبرونه لالنی ساجمل ناور. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي کانګرس دی د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف د سواک د استعمال منظوري ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کانګرس غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان د سکول نه والي د پیرس تر کوڅو پورې به نړۍ کې د ترهګرۍ خلاف د هغو خلکو سره ولاړ دي چې د ترهګرو خلاف ترهګرو لخوا په نښه شوي دي. د بنو پولیس وایي چې د صوبایي حکومت په حکم یې د افغان کډوالو نیول پیل کړي دي. د بنو ښار د تاڼې مشر ګل حمید مروه تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل د افغان کډوالو پر ضد به عملیات تر هغې جاري ساتي تر کومې چې دایي د قانوني اسنادو پلټنې نیول شوې. په سوابه کې د لټون د عملیاتو پر مهال یو تن وژل شوی دی. د سوابه د پولیسو مشر ډی پی او سجاد خان مشال ریډیو ته نن وویل چې د ګدون په ملک آباد سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال د وسلوالو او پولیس ترمیان سډزو کې یو وسلوال مړ او دوه نور نیول شوي دي. بلخوان د پنجاب صوبی وزیر اعلی شهباز شریف د پنجاب سلور سکولونه د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو په نومونو د کولو اعلان کړی دی. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د جنوبي کمانډ مشر لیفټیننټ جنرل ناصر خان جنجوا به نن د خپل افغان سیال سره وویني. د خبر پاڼې تر مخه د دې دوري مقصد د دواړو لورو ترمنځ تعلقات ښه کول دي. ټاکل شوی ده د جرمني فرانس روس او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو به نن د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. او د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې مبارزه کې په دې وروستیو کې له پرمختګونو سره سره په تیرو دریو اونو کې نږدې 1090 پیښې ثبت شوې دي. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د مشال ریډیو نیوز پروګرام د نړۍ رنګونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات اوریدل شي. د دې خبرونه کوربه ګل ایاز دی.
د مشال ریډیو نیوز پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ونه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وای. د نور پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مودل له نړۍ لره بر افندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو ما چې په روان کال کې د فلکیاتو په څنګه کې دوه مهم کارونه کیدونکي دي. په دې کې په لومړی بار د ډان اسپیس سیریز د تصویرونو اخستل دي. یا دی وچ د مریخ او مشتری سیارو ترمن سیارچو کې سیمي سیریز یو الوی شیز دي. او د ساينزانانو په وینا له دغه ځاینو څخه به د جنوري په 26 مینیټې نه د تصویرانو د لګولو عمل شروع شي. دویمه مهمه پیښه د مئی په میاشت کې کیږي چې کله نیو هورایزن پروب به په پلاتون سیاري کوز شي او له دغه سیارې نه ځمکې ته د تصویرانو لګولو عمل باهم اپیل کړي. قسم په کائنات کې وایجر 2 یورانیس او نپچون سیارو ته رسائی په اتیایمه لسیزه کې ممکن شوی و، خو پلوټو سیارې ته رسیدل یو چیلنج و. دغه سیاره لازمه کې نه 15 ارب کیلومتره په مسافت کې پرته ده. د یورپ خلایي ادارې روزیټا د دومدار ستوري ته رسیدو کې لس کاله وخت لګیدلې و. همدغه شان پلوټو سیارې ته نیو هورایزن مشن له 9 کالو راهیسې په سفر کې دی او د مئی په میاشت کې به په دغه سیارې کوز شي. د امریکای ساينسدانانو ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې په نړۍ کې د سمندرو سطح له تیرو اندازو نه زیاته شوې ده. سائنسدانانو د 1900 کال نه واخلي تر 1990 کال پوري د مدوجزر معلوماتو جاج اخستلې دي چې د دوی په وینا د سمندرو سطح کې 1.2 ملي میټر هر کال اضافه شوې ده. بلخوا د موصلاتي سیارونو ترلاسه شوي معلوماتو پر اساس دا خبره معلومه شوې چې له 1990 کال نه وروسته هر کال د سمندرو په سطح کې 3 ملي میټر اضافه شوې ده. د سائنسدانانو په خبره تیر وختونو پرتله د سمندر سطح کې څو چنده اضافه شوې ده. د هاروارد پوهنتون ډاکټر چارلینګ له بي بي سي سره په خبرو کې وایي چې دغه اضافه له تیرو اندازو نه 25% زیاته ده. په پرتګال کې مدبره ایرپورټ د نړۍ عجیبه هوایي ډګر دی چې رن وی یا د جازونو کوزیدو ځای په 1.8 ستنو ولاړ دی. د پرتګال مدیرا نړیوال هوایي ډګر په 1963 کال کې پرانستل شوی وو او په هغه وخت کې د دوه رن وی اوږدوالی یوازې 1.6 کیلومتره وو. دغه رن وی سدا شان وو چې یو تکړه پایلټ لپاره جاس کوزول به ډیر لوی مسله وه. یو د رن وی اوږدوالی کم وو، بلخوا یو غر او یو سمندر هم مسله جوړه کړې وه. په 1900 کال کې په همدغه رن وی د جاز د خویدو په پیښه کې 130 کسان وژل شوي ول. د دې وروسته د رن وی اوږدوالی فیصله وشوه او په دې لړ کې د رن وی اوږدوالی دوه چنده زیات کړل شو، خو دغه رن وی په 1.8 ستنو ولاړ دی. د امریکا ډیزنی کمپنی خپل انیمیټډ فلمونو لپاره شهرت لري، خو دغه کمپنی د رای کار نورو څنګه ته هم خوره کړی ده. دغه کمپنی د روبوټ جوړولو کار هم پیل کړی دی. د ډیزنی کمپنی کارپوهانو یو داسې رپورټ جوړ کړی چې په ساحل کې په شکو کې په خپل تصویران جوړوي. دې رپورټ ته بیچ روبوټ نوم ورکړل شوی دی. په دې روبوټ کې جدید ټکنالوژي کارول شوې ده. دغه روبوټ د زیورخ پوهنتون ماهرینو او طالب علمانو په شریکه جوړ کړی دی. د دې منصوبې ټوله خرچه سونی کمپنی کړې ده. په دې روبوټ کې وو پینونه لګیدل دي. دغه روبوټ چې کله حرکت کوي نو په شګو لکیری جوړوي. خو د روبوټ ماهرانه حرکت لوجې دغه لکیری په فنپارو کې بدلی شي. د بیچ روبوټ لمبای 25 سانتیمتره دی او دا په مکمله توګه خودکار دی. گوگل کمپنی دا کینیا پرائمری سکول کې داخله اخستون کې د یو بوډا کستا اعزاز کې ډوډل یا کارټون جوړ کړی دی. دغه کارټون گوگل کمپنی په خپل ویبپاڼه خپور کړی دی چې د 40 کلن کیمیاني مور په اعزاز کې جوړ شوی دی. دغه کارټون د گوگل کینیا په پاڼه قتل کیدی شي. کیمیاني په 2009 کال کې مړ شوی وو. نوموړي په 2004 کال کې په پرایمري سکول کې داخله اخستی وو او په نړۍ کې ډیر زیات شهرت موندلی وو. په مشرقي افریقا کې د گوگل چارواکي وایي چې کیمیاني یو غیر معمولی انسان وو او تعلیم سره یې ډیر زیاته مینه لرله او همدغه وجه ده چې په زیات عمر کې هم د تعلیم رڼا ترلاسه کوله. د دوی په خبره ډوډل یا کارټون د مشهورو ساینسدانانو، فنکارانو او مشهورو خلکو جوړیږي، خو کیمیاني مور د عمر په هر برخه کې د علم ترلاسه کولو موضوع راپورته کړه، ځکه گوگل کمپنی د ده په اعزاز کې ډوډل یا کارټون جوړ کړی دی. د کیمیاني مور نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې هم شامل دی. د یو نوی تحقیق در مخه په یورپ کې د ورزش نه کولو له وجې د مرګ شر او د چاقوالي مسله دوه چنده زیاته شوې ده. دغه نتیجې له 200 کالو تحقیق وروسته مخې ته راغلي دي. په دې تحقیق کې 300,000 کسانو برخه اخیستې وه. د برتانیا کیمبرج پوهنتون د محققینو په خبره په یورپ کې هر کال د 5.5 لک نه زیات خلک د ورزش نه کولو له وجې مري او همدغه شان د چاقوالي له وجې د 300,000 نه زیات خلک مړ کیږي. د دوی په خبره د ورزش سربیره هر ورځ تر 30 منټو پورې تیز ګرځېدو سره په صحت مثبت اثر پریوزي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
ماریوس
د هالی ووډ فلم نایټ ایټ دی میوزیم 3 په نړیوال باکس افس کې په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم ټیکن 3 دی چې په ټوله نړۍ کې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم دی هوبارټ دی بیٹل آف 5 آرمیز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.1 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې فلم ټیکن 3 په لومړي نمبر دی. فلم سلیما په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم ان ٹو دی ووڈز دی. بلخوا د هند په فلمی نړۍ کې د عامر خان پی کے فلم په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم پی کے په هند کې دننه د 3.2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم د ارجن کپور تیور دی چې تر اوسه پورې د 3.2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا مشهور مارول کومک سپر هیروز فلم ایونجرز ایج آف اولٹران نوې ټریلر خپور شوې دی. په دې فلم کې ټولو سپر هیروز کار کړی دی. تر دې وړاندې د دې فلمونو سیریز په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. فلم دی ایونجرز ایج آف اولٹران به د مئی په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. This vulnerable world needs something more powerful than any of us. Everyone creates the thing they dread. Ultra in the flesh. No matter who wins or loses, trouble always comes around. You meddle with something you don't understand.
We have no place in the world.
د برتانیې سینما نوې بلیک سی فلم به د جنوري په 13 منیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې یو کس چې په آبدوز یا اوبتل کې کار کوي خو له کار څخه ویستل شي، نو بیا د خزانې په لټون کې یو ډله جوړه کړي. د دې ډلې میشن د سمندر په تل کې د نازیانو یو غرق شوی جاز وي چې پکې سره وي. په فلم بلیک سی کې د برتانیې مشهور اکټر جود لا کار کړی دی.
God, let you go, all of you.
But I have to take this. I know ways to get money. I need you, Robinson. I need a man like you. Last year, I went out to the Black Sea. We found something.
One of Hitler's U-boats is just sitting on the seabed,
full of gold. I need men, half British, half Russian.
Reynolds, Peters, Tobin,
he's just a boy.
Fraser,
he's a liability.
He's an incredible diver.
How much gold we talk?
$182 million.
د هندي سینما مشهور اکټر اکشے نوې فلم بیبی با د جنوري په 23 منیټه نمایش ته وړاندې کیږي. په فلم کې اکشے کومار د هند خفیه اداري ایجنټ وي او د ترهګرو پر ضد په نورو هیوادونو کې په خفیه مشن کار کوي. په فلم کې د پښتو ډرامو مشهور اکټر رشید ناسوم کار کړی دی.
کشمیر سے انڈیا واپس نہیں جاتا محمد رحمان آپ کی گرفت میں نہیں آ سکتا
اس سال بہت ساری دیوالی ہے کب تک روک سکو گے
سنا ہے پس آپ کو اے سی والا کمرہ دیا تھے لوگ نے اسے تو زیادہ ہی کیے ہو
ہم انڈیا کو جانتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یہ صرف باتیں کرتے رہتے ہیں
If we get Bilal, then that will be a big blow to them. لے چلو اس کو خاطرداری کرنی ہے اس کی سارا کچھ بتا تو دیا تھا پھر کیوں مارا عادت ہے
مل جاتے ہیں کچھ آفیسرز ہمیں تھوڑے پاگل تھوڑے اڑیل جن کے دماغ میں صرف دیش اور دیش بھکتی گھومتی رہتی ہے
یہ دیش کے لیے مرنا نہیں چاہتے بلکہ جینا چاہتے ہیں تاکہ آخری سانس تک دیش کی رکشا کر سکیں۔
د ہندی سینما نوی فلم رہسیہ بعد جنوری پر دیشتہ منیٹر نمائشتہ پر رواندی کی گی۔ پر فلم کی دا مشہور اروشی قتل کیس خود شوے دے۔
سر یہ کیس ایک دم شیشے کی طرح صاف ہے۔ ڈی این اے رپورٹ کے مطابق سچن مہاجن کی باڈی پر جو خروچوں کے نشان ملے وہ عائشہ مہاجن کے ناخنوں سے ملے، اور عائشہ مہاجن کی باڈی پر جو اسکریچز ملے وہ ڈاکٹر سچن مہاجن کے ناخنوں سے ہوئے۔ وکٹم کی انگلی کے بیچ ایک ہیئر اسٹرینڈ ملا، یہ ہیئر اسٹرینڈ سچن مہاجن کے سر کا بال ہے۔ There's some mistakes. All the bloody proof is against me. I didn't kill my daughter, damn it!
Paraskar. Sunil Paraskar. CBI.
میں اپنی بیٹی کو کیوں ماروں گا؟ میری بیٹی ہے۔
مہاجن، تم جو دکھتے ہو وہ تم ہو نہیں، جو تم ہو وہ دکھتے نہیں۔
قدرمن اوریدن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نڑے ننگونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوریدل۔ اس پل کوربا گلایاس تا اجازہ ورکڑی، پر بل پروگرام کی باس تاسی پا خدمت کی بیا حاضر یو۔ تر حقی پوری پلوی اللہ مسپارن۔
اوس وار را رسیدلې د مشال ریډیو 19 خبرونې میډیا او ځوانان ته۔ په دغه خبرونه کې دا ځل پر دې بحث شوې چې پاکستانی رسنیو د خیبر پښتونخوا او فاټا پر ځوانانو سره اغیز کړي۔ دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړي۔
میډیا او ځوانان، د مشال رادیو 19 خبرونی میډیا او ځوانان ته مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم۔ که څه هم د رسنیو بنیادی هدف تر خلکو معلومات رسول وي، خو په عین حال کې چې څه خبروي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د خلکو پر ذهن اغیز کوي۔ په پاکستان کې پښتانه ځوانان هم رسنۍ د معلوماتو ترلاسه کولو، د نوو شیانو د زده کړې او یا هم د ساتیرۍ لپاره کاروي، خو دا چې د دوی پر ذهنونو یا ژوند یې څه ډول اغیز کړی دی، د میډیا او ځوانان خپرونې دغه کړې همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده۔ د پاکستان د آبادی زیاتره برخه ځوانان تشکیلوي او د رسنیو زیات کارونکي هم دوی دي۔ لا ورځپاڼو نیولې بیا تر راډیو، او لا راډیو نیولې بیا تر ټي وي او سینما او پوري، لوی برخه ځوانان له خپل ذوق سره سم له دغه وسلو ګټه اخلي۔ دا چې د خیبر پښتونخوا او فاټا سره اړه لرونکي ځوانان تر کومه حده د پاکستاني میډیا تر اغیز لاندې راغلي او د دوی په خپل خبره پر دوی څه ډول اغیز کړی دی، د پېښور پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې یو زده کوونکی او د ویډیوګانو جوړونکی رحمان الله وایي، یو کس چې په کوم اندازه څه ګوري یا اوري نو په همغه اندازه اغیز اخلي۔
دا خو د کمیونیکیشن تھیوریز دي کنه، چې کم سړی زیات ټي وي ته کینی یا کم سړی کم میډیا ته زیات ایکسپوز کیږي نه پاغه باندې داغه اثرات زیات دي، لکه هیوی ویورز او لایټ ویورز دي۔ نو کم سړی چې ټي وي ته زیات کینی یا پولیټیکل ټاک شوز ګوري نو هغه ته وجہ ښکاري چې بس دا دنیا ورانې دوه ولا ده۔ یا کتاسو زموږ مختلف چینلز دي په پاکستان کې، هر یو چینل سو چینل داسې دي چې هغه حکومت سپورټ کوي، سو چینل داسې دي چې هغه نورې سیاسي پارټۍ سپورټ کوي۔ نو چې تاسو کوم چینل ګورئ نو ستاسو په ذهن کې بمدار راځي چې دا کومه پارټۍ ده، حکومت والا چینل تاسو ګورئ تاسو به دا ښکاري چې حکومت ټیک وي، او که دا تاسو دا نورې چینل ګورئ چې کوم سیاسي پارټۍ سپورټ کوي نو تاسو ته به داسې ښکاري چې سیاسي پارټۍ چې کوم دي هغه ټیک دي، حکومت په غلطه دی۔
د رسنیو په استعمال سره چې کله یو کس اغیز واخلي نو د هغه په فکر کې هم بدلون راځي۔ دا بدلون زیاتره وخت د هغه رسنۍ سره سمون خوري چې یو کس یې ګوري، خو رحمان الله بیا زیاتوي چې د ذهن په جوړولو یا فکر بدلولو کې رسنۍ مستقیم رول نه لري، بلکې هغه کسان زیات نفوذ لري چې له چا سره ډیره ناسته ولاړه وي۔
میډیا چې کوم دا هغه ډایرکټ افیکټ نه وي په آډینس باندې، اصل کې په دې کې منځ کې اوپینین لیډر انوالو وي۔ اوپینین لیډر داسې وي چې ستاسو مشران وي، ستاسو مور او پلار وي، ستاسو تر وي، ستا ملګری وي، ستا استاد وي۔ نو کو په خیبر پښتونخوا کې موږ وګورو نو زموږ خلکو د دې دونه تشدد او د دې دونه وایلنس په وجود کو تاسو وګورئ نو دلته کې زموږ میوزیک په خپل ځای برقرار دی، خلک جوین کوي۔ کچری د میډیا پرسپشن تو ګوري بهر نه چي وسړي راځي نو غوي چې په خبر بوران وي، بالکل دلګي به خلک نو سيږي، دلګي به بس ټول ورځ دما کی وي، ټول ورځ به پکې قتل عام وي، یو داسې ځای به وي چې ځنګل به وي. خو نه، تاسو دلته کې وګورئ دلته ژوند ښه ټیک ټاک روان دی، ودونه کېږي، خپل سیلیبریشنز کېږي، سپورٹس ایکټیویټیز کېږي، ځوانان خپل ایکټیویټیز کوي، یونیورسٹی کالجونو کلو دي. داسې ایس یو دغه به تاسو وینئ نه چې لکه پای کې یو ځوان سړی مایوسه اظهار کړي یا دا ویډیو چې زه نن د کورنا نورزم کېدي چې صدر کې دماکه وشي.
له شمالي وزیرستان سره اړه لرونکي یو بل زده کوونکی نوید خان داوړ بیا وایي چې د میډیا مثبت او منفي دواړه اړخونه پر ځوانانو مستقیم اغیز کوي.
جوته خبر راځي په میډیا باندې پازیټیو څه خبر راځي، خو موږ ځین می پازیټیو افیکټ کیږي. چیرې دا غوندې نیگیټیو خبر راځي نو خلک نیگیټیو کیږي او بل خلک اکستریمیزم په دره باندې خامخځي.
په پاکستان کې دا وخت هر ورځ تر 300 زیات ورځپاڼې چاپیږي او همدا ډول په لسګونه ټي وي چینلونه او رادیوګانې خبرون لري. دا مومند ایجنسی له غلنۍ سر اړلرونکي ځوان خبريال فوزي خان مومند وایي چې په ځانګړې توګه برېښنایي رسنیو پر خلکو ژور نفسیاتي اغیز کړی دی او دوی یو ډول د نشي غوندې عادت کړی دی.
الکترونیک میډیا خبره شو په دې کې خو خلک د سيدي چې بالکل سایکولوژیکلی بیډ افیکټ کړي په خلکو باندې. موږ دا ګورو چې الکه وسلته مثلا یو پروټیست شروع دی او هغه طرف نه پولیس والم خو یو لایو کوریج شروع دی 24 اور چې کم دی دا لایو ایونت شروع دی د یو درنی یا د یو پروټیست. نو خلک هغه ته ګوري چې یاره اوس به دلته کلیش کیږي، اوس به کیږي دی کې بس کیږي. ټول خلک چې کم دی دی ته اکټیو ناستی او په دې معنی ډیر زیات نفسیاتي خراب اثر کیږي. داسې خبره ده چې یو سیز شروع یو ته ګوري چې الګه دی طرف نه دوی سره ډنډی دی، هغه طرف نه غو سره انسو گیس دی، هغه طرف نه مختلف کسان دی خوارت لشي. نو خلک په نیمو نیمو شپو باندې بلکې شپې مو ته شوګیر کوي چې اوس به وروړي یو ګنټه پاتې شوال ته نه، یو طرف نه ډیډ لاین ختم شي بل طرف ته ډیډ لاک پیدا شو. نو دا سیزون از منگ پا دی معاشره مانی که گورو از منگ خلکو چه کم خاص کر زوان کول دی دا اغو کم یو جذبه پیدا شی بل پولیتیکل ورکرز دی اغو بیدا غواری چه منگ از دا غزه تا او رسو او دا غا ایونت که زان شامل.
دا شمالی وزیرستان یو ځوان ګلشالم وزیر بیا وایي چې پاکستانی میډیا په خپلو کې تقسیم ده او د متضادو خبرونو او خبرونو په خبرولو سره دوی د ذهني ګډوډي ښکار کړی دي.
نن سبا پاکستانی میډیا بالکل تقسیم ده. زنه میډیا کا ته وګوره هغه خبره به تاسو داسې شي چې بالکل ماحول صحیح دی. پاکستان شه ټیک ټاک نظام راوندای او دا زمونږ د عوامو د پوره د غریب اولس د پوره دا یو فائدمنه خبره روانه ده او ملک کې بالکل حالت صحیح دی. او کته زنه میډیا ووینه نو تب دا مخصوصه کې چې بالکل حالت صحیح نه دی. نو قسمه قسمه دی او از پرسنل کزه خپل خبره ته وکا نو زه انتهایی لکه سره ډیر کنفیوز شي چې وا میډیا ته تو وګوره یو قسم خبره کوي شای کوي قبل وګوره ابل قسم خبره کوي نو یو قسم کنفیوژن شکار دی عوام.
د شمالي وزیرستان یو بل تعلیم یافته ځوان میر کلام وزیر هم ورته نظر لري او وایي چې رسنۍ د ولس سترګې وي او ولس ته معلومات ورکوي، خو پاکستانی رسنۍ په خپل ناسم خبري پوشش سره ولس د تذبذب ښکار کړی دی.
د خال کې د معاشره سترګې دی میډیا چې ته میډیا ته تاسو خبره کو چې د ملک د مسائل دی، د ملک د وسایل دی، نن دا صورتحال دی، نن دا صورتحال نه ده. نو ټول عوام خبر وي چې یاره میر مخشرونی کمیش ورسته راونی. نو نن دغه د اشای پرشای دی عوام یې بالکل په کنفیوژن شای چولې دی. اې چې ته د پد نه لګي چې د میډیا نه دا ایدا شای زده کو چې تر کې روانه دو کنه کمزوري روانه دو د ملک.
په پاکستان کې د رسنیو مرکزونو او دفترونو په لوی ښارونو کې وي او په ښارګوټو او ځینې وخت په کلیوالو سیمو کې یوازې خپل خبري اعلان لري چې دوی ته د ورځنیو پیښو په اړه راپور کوي. خو د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د کلیوالو سیمو زیاتره ځوانان په دې نظر دي چې پاکستانی رسنیو د دوی سیمې او ستونزې له پامه غورځولې دي. د مومند ایجنسی له پندیالی سره اړه لرونکي ځوان عمر مومند وایي رسنۍ لوی ښارونو ته زیاته پاملرنه کوي او ځوانان د تشدد خواته هڅوي.
کته سو غوری دوی د خلکو مسلو ته توجه نه ورګی چیر د خلکو دیهاتو کې سمسلې دی الته کې دوی نزی دی بس خاریو کې کم حساب کتاب روان دی لکه اوس په اسلام آباد کې کم درنی روان دی. دا خامخا د تشدد او دغه تر تزمنګ ذهنونو راځي ځکه چې بل ورس کوم واقع شوی دا هغه ما ټکول به کې شوی دی د پولیس طرف او سو مرګ جوړ لور کې شوی دا هغه زمنګ په ذهنونو باندې ډیر خاص کر د جوانانو په ذهنونو ډیر اثر کړی دی. تشدد طرف ته ځوانې هغه سوچ هغه تر تړولې دی.
دا فکر نه یوازې نارینه ځوانان لري بلکې ځینې پښتنې پیغلې هم د پاکستانی رسنیو پر رول نیوکه کوي او وایي چې د ځوانانو پر ذهن یې منفي اغیز کړي او دوی د خوډب او تشدد خواته هڅولې دي. په قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې له ګلګیت راغلی و پښتنه پیغله مریم وایي چې په اسلام آباد کې د درنو لپاره د ځوانانو راغونډېدل د رسنیو لاره ممکن سول.
دھرنے سچویشن چې تاسو نن سبا ګورئ دې کې دا پرووک کړی دی تاسو نوجوانان دا چې څومره نوجوانان تاسو دھرنو ته راوړی دي اور دا دہشتگردان چې تاسو کمې توای یا تاسو خلک چې پرووک کړی دا تاسو دی میډیا تھرو پرووک کړی دی دې خو بل ساغه نه وو تاسو خلکو ته کورونو ته درې خاتون خو نه ور کړی چې تاسو راشي خلکو دې هی میډیا تھرو خلکو ته پته شو کنه چې فلان ځای کې بدھرنه یو موږ ټول بزو
د سویلی وزیرستان لوانا سر اړه لرونکي ځوان زهیب وزیر هم ورته نظر لري وایي چې د ځوانانو د تشدد پر لور د هڅولو سربیره په پاکستانی میډیا کې یو په بل پسې خبري د ځوانانو پر ذهن منفي اغیز کوي
یا پاکستانی میڈیا کے خود سے دس خاص سے پروگرامنا ہم نے کی کہنا دا تشدد طرف تھا تقریباً زمون دا خلق و دا عوام ذہنیت زیاد رومی اور بل دادا چیو پہ بل پس دا شیمت غیبات ڈر زیاد کہ نا دا وہ ڈر منفی اثر دے زمون چکم عوام دے زمون چکم خلق تھے نو پکار دا چی دا شی بندے لگ فوکس پر کی
پروان خبرونه کې مو د پښتنو ځوانانو خبري او د پاکستانی میډیا په اړه د دوی نظر واورید. په راتلونکو خبرونه کې به پر دا بحث کوو چې آیا په پاکستانی میډیا کې د تشدد او سختریزي په اړه خبرونه کیږي او کنه، او آیا د خبرونو د پښتنو ځوانانو فکر ور اړولي او دوی د سختریزي او تشدد خواته هڅولي او کنه. تر بیا احمد شاه اعظم مخشد درتوای روغ او جوړ وسه.
دا مشال ریڈیو دا
کپما بند ڈیر غم ویستا پس کپما بند ڈیر غم ویستا پس کم ازل کلم کلم ویستا پس کپما بند ڈیر غم ویستا پس سکتا کل جانا چپ کے مانے جہان سنم سنم ویستا پس جہان سنم سنم ویستا پس کلم کلم ویستا پس گپ ماں بانگ دیر ہم ویستا پس مصر کلم کلم ویستا پس مصر کلم کلم ویستا پس